با خود داریم در برنامه پیش رو. خوش آمدید سلیسی.
ډیر مننه جاوید نعیمی له تاسو مننه او د ازادي رادیو د اوریدونکو هر کلی کو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د ټاکنو کمیسون وایي نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیلوي. نن یکشنبه ده د لړم یا خراب میاشتې شپږویشتمه د نومبر اوولسمه. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یوه تن تر وژل کېدو وروسته امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنګټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. دغه بهیر تیره اونۍ د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله وځنډول شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبرلانو ته ویل چې دا پریکړه له ټولو انتخاباتي ډلو سره د موافقې پر اساس کړې ده.
کاندید صاحبانو له ناظرینو سره د تخنیکی برخې مسولینو سره موږ دا څو ورځې خبرې اترې درلودلې، اجنډا به مو درلودلې. په همدې باندې چې بعضې مسایل چې هغې ورته اشاره درلودله باید په هغې باندې خبرې وکړو او بالاخره یو هوکړې ته ورسیږو.
د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د لړم یا عقرب پر 13مه پیل شو. دغه بهیر په 10 ولایتونو کې بشپړ شوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ونه ویل چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به څه وخت اعلان کړي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په خپله دویمه شل اوره مسابقه کې ویست انډیز ته د 140 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په 10 اورونو کې د اول لوبغړو په سوځېدو سره 140 منډې وکړي. که څه هم مخکنیو تجربو ته په پام سره دا د ویست انډیز لپاره لوی هدف نه و، خو د کریم جنت لخوا د 15 لوبغاړو سوځولو د افغانستان بریا یقیني کړه. افغانستان خپله لومړۍ شل اوره مسابقه بایللې ده. که نننۍ مسابقه وګټي نو د شل اوره مسابقو د لړۍ ګټونکی به سي. دواړه هیوادونه به د نومبر پر 28مه ټیسټ لوبه هم وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي ویلې هغه څلور څارنوالان چې په قرباخ کې ورباندې پرون حمله سوې د بګرام زندان ته روان ول. دا خبره د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي پرون اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته کړې ده. ښاغلی رسولي ویلي چې په دې حمله کې دوه څارنوالان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. په بګرام زندان کې د انس حقاني په شمول د وسلولو طالبانو مهم غړي ساتل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ وویل چې انس حقاني او دوه نور ملګري باید د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې انس حقاني او ملګري یې د بګرام په زندان کې دي. حکومت یې د تبادلې مسله څېړي او د ملي ګټو پر اساس به فیصله کوي. دله نه ده څرګنده سوې چې د بګرام زندان ته پر لاره پر څارنوالانو خونړۍ حمله له دې مسئلې سره تړاو لري او که څنګه. خو اسوسییټډ پریس خبری اجنس پرون د وسلولو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله ویلي چې هغوی نه پوهیږي انس حقاني او دوه نور کسان ولي نه دي خوشې سوي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یوه تن تر وژل کېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنګټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي، لکه څنګه چې مې د ایران خلکو ته یو نیم کال مخکې ویلي وو، د امریکا متحده ایالاتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دی. په ایران کې د پټرولو د نرخ د لوړېدو پر ضد په تاوتریخجنو اعتراضونو کې چې پرون یې دویمه ورځ وه یو تن وژل سوی دی. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون ویل چې یو اعتراض کوونکی تر نامشخصو شرایطو لاندې وژل سوی، ګڼ نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې په رسمي راپورونو کې ویل سوي چې په سریجان کې ځینو اعتراض کوونکو هڅه کړې چې د تیلو یوې زیرمې ته اور واچوي، خو د ایران امنیتي ځواکونو یې وړ مرز مخه نیولې ده. د ایران له نورو ښارونو لکه مشهد، اهواز او شیراز څخه هم د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړو راپورونه ورکول سوي دي. په اصل کې چې د ایران اقتصاد د امریکا د مالي بندیزونو له کبله تر سخت فشار لاندې دی، د ایران حکومت تیره پنجشنبه وویل چې د تیلو نرخ لوړوي او د تیلو لپاره نوې سهمیه وضع کوي. د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 15 لیټره پټرول کارولی سي، او د تیلو بیه به له 90 سنتو څخه 12.5 سنتو ته لوړیږي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو والکه ټینګه کړې ده. دا په اصل کې ده چې دغه اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لوري چې پر زرغونی ساحې د والکې ټینګول دي د مخکې تاک په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي یو فعال چې په دغو اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل سوی دی. مظاهره چانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه لري هڅه کړې ده له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه زرغونې ساحې ته ورسوي چې امنیتي تدابیر سخت دي. خو د بلوازد پولیسو د وشکې بهونکي ګاز او بې صدونکو لاسي بمونو په کارونې د دوی د مخکې تګ مخه نیولې ده. تیرې میاشت د اداري فساد د ژوند د ناوړه شرایطو، بیکاری او د کمزورو اساسي خدماتو له کبله د اعتراضونو له پیل راهیسه لږ تر لږه 320 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د چاودنې دغه خبر د سوریې مخالفو فعالانو او د ترکیې دفاع وزارت ورکړی دی. خو په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې پرون د حلب ولایت په الباب شارګوټي کې د وژل سو کسانو شمیر 19 تنه شولې او ویلي و چې په هغوی کې 13 ملکیان شامل دي. بلخوا د حلب مطبوعاتي مرکز چې فعالان رهبری کوي ویلي چې چاودنه د بسونو تمځای ته نږدې د شارګوټي په یو بوخته سیمه کې سوې ده. د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې په پیښه کې 13 کسان وژل سوي دي. وزارت په دې چاودنې کې د کردانو عمده ملیشا دخیل ګڼلې چې د خلکو د خوندیتوب په قطعو مشهور دي. انقره د کردانو دغه ملیشا ترورستان ګڼي او وایي چې په ترکیه کې له بیلتون پاولو جنګیالوی سره ارتباط لري. د سوریې په شمال کې د پرونی چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. ګومان کېږي چې د اپوزیسیون له ګڼو کاندیدانو سره سره به په ټاکنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ته وفادار کاندیدان مخکې وي. دغه انتخابات په داس حال کې کېږي چې مسکو پر مینسک فشار راوستلی چې نږدې پوځي اړیکې او اقتصادي همکاري ورسره ولري. دې کار لوکاشینکا هڅولې چې له اروپایي ټولنې د امریکا له متحده ایالاتونو او چین سره د نږدې اړیکو ټینګولو هڅه وکړي. الکساندر لوکاشینکا د ختیځې اروپا پر دغه هیواد چې 9.5 میلیونه وګړي لري له 15 کلونو راهیسې واک چلوي. دی په 2020 نه دی کال کې له ولسمشرۍ انتخاباتو سره مخامخ دی او دا پوښتنې مطرح دي چې د ده استبدادي واکمني به څومره دوام کوي. د پارلمان د ولسي جرګې د 113 سیټونو لپاره تر 1500 زیات کاندیدان د بریالي کېدو هڅه کوي. تر 200 زیات نور کاندیدان چې ډیری یې په اپوزیسیون پورې تړلي وو له کاندیداتوري محروم کړی سوي دي. زیاتره یې په دې پلمه محروم کړی سوي چې ګواکې د کاندیداتوري لپاره یې کافي لاسلیکونه نه وو برابر کړي.
تاسو آزادي راډیو ته واژیست. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیلوي.
کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در ولایات باقی مانده مجددا سر از یک شنبه 26 عقرب 1398 اثر میگیرد.
په قبل کې ګڼه ګوڼې د ښار نظم خراب کړي.
ستونزه د خپل د نقشې ده، خپل د نقشې ده که چېرته مونږ قانون مراد نه کړو چېرته چې مونږ سي لاره بنده شي شاته درېږو مونږ نشو کولی چې تاو شو.
په کندوز کې د قرقل کاروبار کمرنګه سوی
دری رازی یکی خو همین خوشتالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن داده کم شده، دیگه هم بازار خارجی ازی خوقدر رونق نداره.
په بهرونی موضوعاتو کې اوري چې د چک جمهوریت خلک نن د خپل مخملي انقلاب ډیر شمکلي زلمانځي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د خبرونی د سر موضوع اخلو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون بنن په پاتې انتخاباتي مرکزونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر بیا پیل کړي. د دغه کمیسون مشر پرون ویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو سره یې په دې اړه خبرې او مشورې کړي دي. هوا علم نورستانی وویل چې دغه بهیر په شلو ولایتونو کې بشپړ شوی، خو په څوارلسو ولایتونو کې د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ سو. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. د کمیسون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبریالان ته وویل چې دا پریکړه یې له معترضو انتخاباتي ډلو سره د خبرو پر اساس کړې ده.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتی
هغه ویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټولو کاندیدانو له استازو سره تر دوه وارې خبرو او بحث وروسته د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر له سره پیلوي. هوا علم نورستانی وویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو او څارونکو غوښتنه کوي چې د شفافو پایلو د اعلان لپاره مرسته ورسره وکړي. د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13مه پیل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې په شلو ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی، خو په پاتې 14 ولایتونو کې دا بهیر تیرونه د یو شمیر انتخاباتي ډلو د مخالفت لامل بند شو. له دې امله حتی د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو شمیر سیمه ایز دفترونه وتړل شول. هغه ټینګار وکړ چې یوازې د بایومټریک معلوماتو پر اساس ثبت شوی رای ته اعتبار ورکوي، خو وی ویل چې د هغو افغانانو رای باید ځای نه سي چې د میزان شپږمه په سختو شرایطو کې رای ورکړه.
کمیسون مستقل انتخابات تلاش می نماید.
هوا علم نورستانی ویل د ټاکنو خپلواک کمیسون هڅه کوي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په شفاف ډول او په تر ټولو نږدې ممکن فرصت کې اعلان کړي. د ټاکنو د قانون له مخې باید ابتدایي پایلې د میزان په ویشتمه اعلان شوي وای، خو کمیسون درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. وروستۍ مهلت یې د عقرب تر ویشتمه وه. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر پرون هم ونویل چې دقیقا څه وخت به د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانېږي. خو نورستانی وویل چې په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې له بهیر سره د ځینې انتخاباتي ډلو مخالفت درې ورځې د دغه بهیر په ټپه درېدل او د درملو له شرکت د معلوماتو په ترلاسه کولو کې تقریبا یو اونۍ ځنډ هغه اساسي عوامل دي چې له امله د ټاکنو ابتدایي پایلې وځنډېدې.
د پرشتي جلال زیرا پور مو اورید. د کابل شرولی وی په څلور لارو کې د ټرافیکي غنګونی د کمولو په هدف اړتیا ده چې څلور لارې دوه پوړي ځسی. کابل شروال ویلی دی چې دا کار ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
یو شمیر کابل خریان لدی عمل شکایت لري چې د کابل خرولی لوري د څلورلارو او سړکونو باندې بدل شو خو مثبت پایلې ورنکړه. د کابل خر دوه تنه موټر چلوونکي جبار ګل او محمد جمال آزادی رادیو ته وویل
څلورلارې پاکله پایندار سي باز چرایان وس چرای برکی او ګوراغه د بیروبار زیاتر نورم زیات شوی ده. چرایان ګرانو کې یو 50% کم شوی ده بیروبار. چرای عبد الله دغه د بیروبار ماغه سي ده. چرای سید ورکه شه لکن بیروبار ماغه سي ده.
څنګه د خپل د نقشې دا خپل د نقشې دا کچته مونږ قانون مراد نه کوچته چې مونږ سلاره باندې شي شاته د ریګ مونږ نشو کولای چې تاو شو.
دغه موټر چلوونکي له کابل خاروالی او اړوند بنسټونو غوښتنه کوي چې د خلکو او موټر چلوونکو د غستونزو ته یو حل لار پیدا کړي. کابل خاروالی په دې ورسېو کې په کابل کې د ترافیکي ګڼګونې د رقمولو په هدف یو شمیر څلور لارې وړې او د یو شمیرو هم بڼه بدل کړه. کابل خروال بیا د شنبې په ورځ دیوی خبري ناشته پر مهال موټر چلوونکي د ترافیکي قوانینو او خاري فرهنګ پنه مراتبولو تورن کړل. احمد زکی سرفراز رسنۍ سره دروان مریض کال د لومړیو درې روبو د کاري راپور د شریکولو پر مهال وویل اړتیا ده چې د دغه ستونزې د هواري لپاره څلورلارې دوه پوړي شي، خو په خبره دغه کار لپاره امکانات د دوی په واک نشته.
مو تلاش کړم تر اقل با چنلایز کردن
موږ هڅه وکړه چې د چنلایز یا د موټرو د مسیر بدلولو لارې داسې زحال کو خبر مختګونه شوی خدای چې نتیجه نه ورکوي. دلیل لري چې غنګوړه په دې حد کې دا چې څلورلارې باید په دوه پوړونو کې جوړ شي، خو موږ په لاندې موده کې دا کار نه شو کړای. اند تاسې کار لپاره طرحې د جوړولو ظرفیت هم نشته.
کابل خروال په راتلونکو کې د خار د پاکوالي او منظموالي لپاره د غنو پلانونو یادونه وکړه، خو خلکو یې هم وغوښتل چې خاري فرهنګ او قوانين دې مراعات کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار د کابل خاریانو لوري د خاري ستونزو په ځنګړي ډول د موټر چلوونکو لخوا په واټونو او څلورلارو د ترافیکي ګڼګونې لامل شکایتونه شوې دي، خو بلې دلشي چې دا ستونزه به کل هواري کی. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
کابل پانتون د دریم وار لپاره د کال غوره مواصل اعلان کړ. یاسین خاموش د اجتماعي علومو د پونځي مواصل دی. خاطر پر دې سو پر یړه نور جزئیات.
د کال د غوره مواصل د پیژندو غونډه.
یاسین خاموش.
یاسین خاموش د 1390 کال د کابل پانتون د کال غوره مواصل و پیژندل شو. آزادی رادیو سره په خبرو کې وای د غډول پروګرامونه کولای شي د محصولونو د هڅونې لپاره ګټور تمام شي.
خب اگر ما بتونیم چنین طرحو عملی کنیم برای کسب
دوی دی ډول پروګرامونو کلک ملاتړ کوم. د غډول پروګرامونو کولای شي ځوانان او په ځانګړي توګه محصولین د خپل راتلونکي لپاره هیله من کړي.
پانتونی کومله در دنبال میکنه چې برای خاطر کې چنین برنامه را راندازه.
د کال د غوره محصول پروګرام د تیرو دریو کلونو را په دې خو د کابل پانتون او یو شمیر نورو علمی بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. د کابل پانتون رئیس حمید الله فاروق چې د غونډې ترغلې وي په داسې حال کې چې افغانستان اوس په ډیر یو نازک حالت کې دی، همدغه محصولین کولای شي د خپل قوي او پراخو طرحو په جوړولو سره افغانستان له دې حالت څخه بهر کړي.
امروز کشور شما بنابر دسایس بسیار معلومه دشمنان افغانستان.
دوی تاسو ټول پوهیږئ چې افغانستان اوس په یوه حساسه مرحله کې دی. د دې هیواد دښمنان هڅه کوي چې زموږ ملي ګټې له منځه یوسي. زه له دې ځای تاسو ټولو ته وایم چې د خپلو ټینګو ارادو په درلودو سره افغانستان له دې حالت څخه وباسئ.
دښمنان افغانستان تلاش های بسیار جدي کردن تا افغان ها افغانستان فراموش بکنند.
د کال د غوره محصول پروګرام د کابل پوهنتون د یو شپهنځو څخه د شاوخوا 200 محصولونو ترمنځ په لار چول شوی وو. په دې بهیر کې محصولونو خپل طرح د پوهنیز نظام د ودې لپاره د پوهنتون له تعلیمي موینیت سره شریک کړي وی چې پوهنتون له 200 محصولونو څخه 50 بیا لس او په وروستۍ مرحله کې د کال غوره محصول اعلان کړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په کندز کې د قرقل کاروبار زیانمن شوی دی چې ورسره د دې کاروبار سوداګرو او کاروباریانو ته هم زیان اړولې دی. اجمل آریان لسیمی راپور لري.
په کندز کې د تیر کال په توپیر سش کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دی چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 2,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
دری راځي یکی خو امین خوشحالیا باعث شده کې ګوسفند چیزی شګند
د وچکالی او دغه راز په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالي له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقل پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته محل کې د کندز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د وریو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
خواستم که زیاد بود، اون سال کم بود. از خاطر دیگه 42 دلار بود، کوتا برات بگویم که 11
تیر کال دی قرقل و پوستکو بازار ډیر خو و، یو پوست 240 دلار قیمت درلود، خو ساش کال یو پوست 14 دلار تر ټیټ شوی و. نو په همدی خاطر مالدارانو خپل وری وساتل او حلال نه کړل. ل دې سر سم په کندز کې دی پنګونې او سوداګری خونی چارواکي هم وای چې په تیر کلونو کې لدی ولای څخه بهرنوی هوادونو ته دی قرقل پوستکو صادرېدل، خو ساش کال په صادراتو کې کموالی راغلی. د نموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
می تعلم بگم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده بیخی. اصلا
دی قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګری چارو کې خورا کموالی راغلی او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هیرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګری ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري او دغه راز په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي.
بازار داخلي اونقدر خوب نبود، پوستای سورتی ما اکثریت
له په خوا دی قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندان خنه وو او په زیاته پیمانه دی قرقل پوستکو دنمارک او فنلند ته صادریدل، خو اوس مهال دنمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالولو ناسم عمل بولي او دغه راز خبرداری ورکوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي. د دغه ادارې د چاپیریال د څارنې کارپو محمد رفیع ایوبی په دې اړه وویل:
در مورد خرید فروش قرقل و کشتار پیشای نوزاد قرقل که
دی قرقل دی وروی حلالول و دی پوستک و پلورول و پاره دی کندوز دی چاپیریال ساتن اداره تلخ پل اندخنی سرگن کردی دی او دی ملی اداره للوری هم مکت سپارختن شوی چی باید دی قرقل دی وروی حلالول و مخوونی سو او مکت دی قرقل وروی حلالول منع کردی او کسوک پا دی عمل لاس پوری کردی جریمه کیگی. له ډیرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د قرقل پسونو روزنه د خلکو ترمنځ رواج لري او دغه راز د مالدارانو او سوداګرو لپاره د عوایدو مهمه سرچینه هم بلل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس به اسمت سروند راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د کاناډا بلومبرګ خپرونې په افغانستان کې د جنګي جرم په تور د دو امریکایي پوځیانو د بخښلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی ټرمپ په افغانستان کې د قتل په تور محکوم سرتیری بخشي راغلي، ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا د پوځ دوه افسران عفو کړل چې د هغو په منځ کې یو تن د دو افغان بندیانو د وژلو په جرم محکوم شوی و. بلومبرګ زیاتوي د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم ډونالډ ټرمپ د کلینټ لورنس د بخښلو حکم لاسلیک کړی. هغه څوک چې تر خپلې قوماندې لاندې سرتیرو ته یې امر کړی و چې پر هغه چا ډزې وکړي چې پر موټر سایکل په سرعت د دوی خواته ور روان و. د بلومبرګ له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر د ځانګړي سمندري ځواک یو قومندان جګړن ماتیو ګولستن هم یو مخ بخلی دی. ماتیو ګولستن په 2013 میلادي کال د هغه افغان په وژلو تورن و چې پرې شک کېده د هغه له لورې د جوړ شوي بم په چاودنه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د راپورونو پر اساس د امریکا د دفاع وزارت چارواکو اندیشته ښودلې چې د ولسمشر ټرمپ دا اقدام به د دوی د هیواد د پوز روحي او نظم ته زیان واړوي. د منتقدانو په باور د ولسمشر ټرمپ دا اقدام د امریکا د پوزي عدالت سیستم له پښتنو سره مخامخ ولای شي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز رسپانو هم په همدې موضوع لیکنه خبري کړې دي. د غو رسپانو لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې وزارت یو بل جګپوري چارواکي راین مکارتي په ورستیو کې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي وو چې په مهمو پوځي قضیو کې مداخله ونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل ستیفاني ګریشم په یوه بیان کې ویلي چې ولسمشر مکلف دی چې د قوانینو د تطبیق په برخه کې ډاډ ورکړي او په مناسب وخت کې د عفو حکم صادر کړي. نېشنل انټرست خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د یوني ډیویس د سفر یو یادښت خپور کړی دی. هغې چې کابل ښار ته د افغانانو د روزنې د یو پروګرام لپاره تللې وه لیکلي چې امریکایي پوځیانو له مرګه ژغورلې ده. اغلی ډیویس په 2018 میلادي کال د دریم ځل لپاره کابل ته لاړه. غرمه مهالو د امریکا د سفارت مخ ته ولاړه وه چې حمله پرې وشوه. دا وایي چې ژر امریکایي پوځیان د دې مخته ډال یا سپر شول او دا یې یوه پناه ځای ته یووړه. حملې نږدې 4 ساعته دوام وکړ او بالاخره د 15 حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. ایونی ډیویس لیکلي حاضر دمه نږدې 19 میلیون امریکایي پوځیان ژوندي شته چې په افتخار مبارزه کړې ده. دا وایي د هغو اتلانو باید په ژوندوني تل ستاینه او مننه وشي چې د ولسواکۍ او د امریکا د ازادۍ د ارزښتونو د ساتنې لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
اوس مې یو بهرنۍ مسله څېړو. د چک جمهوریت خلک نن د نومبر پر 18 د خپل مخملي انقلاب ډیر شمه کلی زلمانځي. په پخوانی چک سلواکیا کې د نومبر د 18 مخملي انقلاب له کمونیزم څخه دیموکراسي ته د انتقال پر لار سترګام بلل کیږي چې
په سولیز فضا کې واخیستل سو. د پخوانی چکسلواکیا خلکو د 1998 کال د نومبر پر 18 په پراخو لاریونونو مخملي انقلاب پیل کړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سولیز لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانی چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وسول او وسلو هاول ولسمشر وټاکل سو. پخوانی چکسلواکیا په سولیز ډول په 1993 میلادي کال کې پر دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سوه. تر 200,000 زیاتو وګړو چې د چک جمهوریت له بیلابیلو ښارونو د هغه هیواد په پلازمینه پرا کې راټول سوي وو پرون د ښار په یوه مرکزي پارک کې سولیز لاریون وکړ. نور جزیات له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د مخملي انقلاب د کلیزې لمانځونکو پرون لا اعتراض ډک شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ته یو شمېر هغو کسانو هم خبرې وکړې چې په 1999 میلادي کال کې د مخملي انقلاب پلویانو ته ویناوې کړې وې. د چک جمهوریت د پلازمینې پلوی پارک لیتن کې پرون تر 2,00,000 زیاتو وګړو ناست صدراعظم اندری بابیش په اداري فساد کې په لاسترلودو تورن کړ. هغوی د چک جمهوریت او د اروپایي اتحادیه بیرغونه رپول او ناری وهلې چې اندری بابیش دیموکراسۍ ته تهدید دی. د پرونی لاریون تنظیمونکی میکولاش منار رسنیو ته وایي:
خڅمه زه پرвее политики کتری ریسپکت
مجدا سیاست وال غواړو چې دیموکراتیکو اصول او بنسټونو په درناوی ولري. تاسو کسان چې دروغ نه وایي، اختلاس و نه کړی، خلک تهدید نه کړی او متزادي ګټي و نه لري. اندری بابیش د چک جمهوریت له پیژندل سو میلیارډرانو دی. هغه د صدر اعظم پر چوکۍ ترناستي ورسته پدې تورن شو چې شخصي ګټې له ملي ګټو سره په تضاد کې دي. پر هغه تور پوری شوی چې اداري په پراخ پیمانه فساد لري. اندری بابیش لشتر لژه له اروپایي اتحادیه سره د شخصي ګټو د تضاد په مسله کې تر تحقیق لاندې دی، خو هغه ټینګار کوي چې غیر قانوني کار نه دی کړی او له واکه د لری کېدو دلیل نه ویني. په پراخ کې تراس کوونکو پر نوایل چې صدر اعظم او ولسمشر دواړه د کار خلک نه دي. د چک جمهوریت اوسیدونکو دانیل نیمسوا په 1999 میلادي کال کې په مخملي انقلاب کې ګډون درلود. هغه د کمونیزم پر ضد مبارزه کړې ده او پرون یې لاریون کوونکو ته وویل:
دابایمه سی پوزور اش بودمه نیکوو پریشته ولید.
بلوار باید د رایو په مرکزونو کې د رای اچولو په وخت هوښیار ووسو. موږ داسې دولت نوسو منلی چې د تجارتي شرکت په څیر کار کوي، پر رسنیو محدودیت لګوي، سانسور زیاتوي او د غلا فضا یې جوړه کړې ده. د پخوانی چکسلواکیا خلکو د 1999 میلادي کال د نومبر په 18 نیټه د مخملي انقلاب پیل وکړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سولیزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانی چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وشول او وسلو هاول د جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. وروسته بیا په خوانی چکسلواکیا په سولیز ډول په 1993 میلادي کال کې په دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سو.
اجمل مڅوزای له پکتیا په خپل سیمه کې لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسن څخه هیله کوي چې نور د خلکو له احساسات سره لوبي نه کوي او ژر تر ژره دي پایلې اعلان کړي. عبد العزيز غالب د هلمند لمرجی لیکلي: کچری د انتخاباتو نتیجه ژر معلومه نسی، داسې بد مشکلات به پیدا سي چې قابو کول به تر واک ووځي. محمد الله قلمیر د هلمند لسنګین لیکلي: د انتخاباتو کمیسن څخه غوښتنه کوي چې هر څه ژر دي د پایلو اعلان ته مټی رابډ وهي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي: باید چې د ټاکنو پایلې ټولې خواوې ومني او بیا د بهرنیو منځګړیتوب ته لار خلاصه نکړي. حقیار په نام اوریدونکي له کندهاره له میوند ولسوالۍ لیکلي: تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې او توافق سوی نه وي، تر هغو د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی اوریو لیکلي: د ژمي له راتګ سره د سون موادو بیل وړې سوي دي. باورې لشکین څخه لیکلي: د پوهنې له وزارت څخه مهیله ده چې په سړو ولایتونو کې د ازموینې نتیجه را نږدې کړي. عمر لیکلي چې د کونړ ولایت په زیاتو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه سوي ده چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. د اخیار په نامه اوریدونکي له میوند لیکلي: تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې توافق سوی نه وي، تر هغو پورې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي. اوریدونکي دا اس ام اس بیا راستولې ده. د کونړ له دنګام څخه خورشید لیکلي: د لوګر پیښه چې د پوهنې بهیر ته بدنامي ګڼل کیږي، باید د حکومت لخوا وڅېړل سي. بشیر حبیب زیمننه کړي چې پیغامونه یې نشریږي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په بم کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپل دریمه شله اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د وطن تر وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزي برخه کې پر یوه ستراتیژیک میدان او دوو پلونو ولکه ټینګه کړې ده. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. د پارلمان د ولسي جرګې د 113 سیټونو لپاره تر 1500 زیات کاندیدان د بریالي کېدو هڅه کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دوا 19 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. په ننګرهار کې د کانال ریاست مسولان وایي چې د مزکو غاصبانو د دوی په زرګونو جری په مزکه غصب کړی ده. دغه چارواکي دا کوي چې د کانال د مزکو په غصب کې حکومتي ادارې هم شامل دي. د موضوع تفصیل د روحلان وری په راپور کې.
د ننګرهار د کانال ریاست مسولین وای په 1300 کالو کې شاوخوا 4.5 زره جریبه ځمکه زورواکو او دولتي ادارو غصب کړي چې په کې د اصول خلاف کورونه او دفترونه آباد کړي دي. د یادې ادارې مشر پرویز علي شنګي وای
دې کې بیا تقریبا 1200 جریبه ځمکه پورې دولتي غصب دي، یعنی هغه دولتي تصرفات دي چې دولتي ودانی او تاسیسات پکې جوړ شوی دي، اما قانوني مراحل نه دي طی کړی او باقی د شخص لخوانه جنگونو په موده کې تقریبا هغه ټول چې کانال ته جوړ شوی نه دي لسه شپږ پنځوسم کال را پدې خو دا غصب ده.
هغه وای د یاد زمکه د بیرته تر لاسه کولو د پاره خپل هڅې چټکی کړي چې په برکت په سلګونه جریبه زمکه خپل کړي او د نور زیات زمکه د غصب مخه هم نیولې ده او دا لړۍ به دوام وکړي.
نو غصب هم خو صفر ده اوس نه لرو، همکاران او ولایتي در او امنیتي ارګانونه اوس ښه ماشالله فعال و ماده او بیدار دي، خو چې څنګه محکمه حکم کړي ده او مونږه هغه حکم عملي کړي که په کوم کور باندې هغه کړي مونږ کور خلاص کړي، حتی که داسې زمینو چې 23 هکتاره و تقریبا چې محکمه پرې حکم کړي مونږ ټول تاسیسات یې نړولي، ټول باغونه هم خراب کړي، ټول ودانې هم چپه کړي. تقریباً د حدود 1400 جریبو شاوخوا کې 80-90 هکتار ځمکو پورې دا عملا د غصب نه خلاصه کړي.
د کانال رئیس وای په ننګرهار کې شاړه ځمکه ډېره ده، که چیرته ورته مرکزی حکومت امکانات برابر کړي نو ورسره به دښتې آبادې کړي، د کانال عواید به زیات او نور ځمکه به له غصب وژغوري.
غوښتنه چې دغه د مرکزی حکومت دا چې انکشافي بودیجه څنګه چې برېښنا شرکت ته په واک کې ورکړي باید کانال ته په هماغه شکل باندې په واک کې ورکړي او د سرمایه ګذاري دپاره باید دلته پیسې هغه وي. که صرف مونږ په دې باندې هغه شو چې په خپلو عوایدو باندې وڅرخیږو نو خپل عواید بیا د روټینو عادي او د روزمره مصارف به پوره کوي، خو د انکشاف دپاره د وسط دپاره د بهبود دپاره بیا منابع نه پیدا کیږي. دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت ده.
دا یادونه ور ده چې په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې په ننګرهار کې د شخصي ځمکو او کورونو د غصب سربیره نږدې 300 زره هکتار دولتي ځمکه غصب شوی چې د بیرته راګرځولو د پاره وخت نا وخت هڅې شوی. ولسمشر غنی هم څو ځله د ننګرهار چارواکو ته د ځمکو د غاصبینو خلاف د جدي اقداماتو ترسره کولو حکم کړي، خو خلک وایي د غامرونه او حکمونه ډیره وختونه کمپاینی او شعاری بڼه لري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومنې. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانانو ته په داسې عمر کې ودونه کېږي چې علمي سفر یې لا پای ته نه وي رسولی.
په دې خاطر چې هر څوک راځي پر ده باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل.
په دې وخت کې د واده کول څه پایلې لري؟
ما ونه سو کولای چې پنتون وایم پکې.
او د دې مسلې د حل لارې کومې دي؟
نو تنها ځوان ته نه، باید د ټولو کورنۍ د موږ او تاسې آگاهي ورته ورکړو.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ له هغه وروسته چې اولادونه یې د ښوونځي وروستیو کلونو ته رسیږي یا ترې فارغیږي فکر کوي چې نور دوی د تورې بنګړي شول او باید د واده غم یې وخوري. خو د عمر په داسې مرحله کې چې د یو ځوان علمي سفر لا پای ته نه وي رسېدلی او په خپلو پښو ولاړ نه وي، واده کول ډېر کله ځوانان له ستونزو سره مخ کوي. عبدالقیوم زاهد هغه ځوان دی چې د ښوونځي په وروستیو کلونو کې یې واده ورته کړی. خدای وایي د واده او ګډ ژوند د مسؤلیتونو له وجې په دې بریالی نه شو چې پوهنتون ولولي.
هغه څه چې ما غوښتل نه زده کړو ته پاتې شوم او نه هغه څه موقع یې ور راسره چې زه ځینو شیانو ته لاسرسی ولرم. له هغه وروسته ماته کور په تنهایي سره لغاړې سو او له کور سره نو بیا هغه ډول هیلې چې ته لرې په آسانۍ نشی کولی ورسېږي. ځینې ډېر مهم شیان یا ستا هیلې چې دي هغه یو فرعي کارونه تا ته ښکاریږي او یا حالات ته مغس کېږي چې ته رسیدګي نه شي کولای. نو زما خپله تجربه دا ده چې واده زه له ډېرو هغو هیلو شاته کړم کومې چې اوس باید ما پوره کړی وای، لکه پوهنتون د ماسټرې ده او ځینې نور شیان دي. نو واده دغه زیان ما ته رارسولی دی په هغه وخت کې چې وروستي کلونه دي درس و. ما ونه سو کولای چې پوهنتون وایم پکې او یو غټې لټې ماته همدغه پوهنتون نه ویلو دغه واده و او په هغه وخت کې و چې په هغه وخت کې لا زه په پښو باندې نه وم ولاړ.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي تر هلکانو نجونې بیا له دې ستونزو سره ډېرې مخ وي او کورنۍ د زده کړو پر ځای دا ښه بولي چې ژر تر ژره د دوی په اصطلاح په عزت له کوره رخصت او خپل مسؤلیت ادا کړي.
په دې خاطر چې هر څوک راځي پر ده باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلوي، دوی نسي کوای چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځان ته انتخاب کړي. دوی ته فکر نه کوي چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمي هم روحي بلوغ ولري. وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي، څرنګه هغه کوای شي چې دونه غټ مسؤلیت واخلي؟
ارواپوه استاد ذوالحق شمس وایي په نامناسبو وختونو کې پرېکړې کول د ناکامۍ سبب کیږي او که چاته په نامناسب وخت کې واده هم وشي په ښه ډول ګډ ژوند نشي مخکې وړلی.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي، هغه داسې نه ده چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي. اوس موږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پېژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی، نور تر تاثیر لاندې یاستو. موږ مثلا بل شی سنجوو، وضعیت بل ډول دی، پریکړه درباندې کېږي بل ډول، او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% نه زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی.
د پکتیا اوسیدونکی نثار حبیب وایي د کورنۍ غړي باید ځوانانو ته فرصت ورکړي چې شرایطو ته په کتو سره د خپل ژوند په اړه پریکړې وکړي.
اول خو یو کس باید خپله تصمیم ونیسي چې څه وخت واده وکړي، یعنی دا په خپله په فرد پورې اړه لري چې د څه وخت واده کوي. که کورنۍ د ده د واده په اړه تصمیم نیسي، عواقب یې بد دي. بیا لاقل که مثلا کورنۍ په خپل غړي باندې دومره باور نه لري چې هغه د خپل واده په اړه په خپله تصمیم ونیسي، لاقل هغه شرایط باید وسنجوي او د موجوده شرایطو په رڼا کې بیا مخته لاړ شي. یو کس چې مثلا دولسم نه فارغیږي، ممکن دا ډېر د واده دپاره مناسب عمر نه وي، نو ځکه هغه مخکې ډېر کارونه نور لري چې باید زده کړې وکړي.
د کابل اوسیدونکی سباون وایي په ده یې هم کورنۍ ډېر فشار راوړی چې واده ته غاړه کېږدي، خو د هغه دلیل دا دی تر هغوی چې زده کړې پای ته نه وي رسولي نه غواړي واده وکړي.
زه خپله د خپل هم سفر د پاره شرایط لرم چې هغه شرایط باندې ما تر څو داسې یو شخص نه دی پیدا کړی، او یا هم دی وایي چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیری ما چې نشم کولای دغسې یو تصمیم ته غاړه کېدم. نو ځوان باید خپله په آزادانه توګه باندې خپل هم سفر وټاکي او د هغې د پاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ما ته وایي چې ته داسې یو جلی مونږ تا ته پیدا کړی دی، ته د سره واده وکوه. نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلې دا غي تاسو په نظر کې نه راځي. بل هم زغپل باید ماستری ولرم، ماستری باید وکوم، بعد غینه باید یو خو وظیفه ولرم ترڅو کولې شم د هغې مشکلات هم حل کړم، خپل مشکلات هم حل کړم، او د هغې څه ارزوګانې دي زما کوم ارزوګانې دي ته دوړ ته باید رسیدګي وشي.
ځینې کورنۍ بیا یو زده کوونکی ځوان په دې خاطر چې د مسؤلیت احساس وکړي او له نورو چارو راوګرځي دا ورته ښه بولي چې واده ورته وکړي، خو نثار حبیب بیا دا د حل لاره نه بولي.
کورنۍ باید له هماغه اوایلو نه، پلار او مور باید له هماغه اوایلو نه خپل لون او زامنو ته توجه وکړي او د هغوی د معیاري روزلو او پاللو مسؤلیت ادا کړي. یو څوک باید د ګډ ژوند د سنبالولو جوګه سي او بیا د ګډ ژوند مزل پیل کړي. هغه کې یوه خبره هم د اقتصادي خبره ده چې مثلا هغه باید دومره کار او روزګار ولري، دومره پیسې وګټلی سي چې په هغه باندې د هغه ګډ ژوند سنبال کړي، او د ګډ ژوند د سنبالولو وړتیا باید هغه خپل کړي. او په دغه عمر کې زه فکر کوم د ګډ ژوند هغه سه مخته وړل چې په کار دي امکان به ډیر ونه لري، نو په کار داسې هغه شرایط وسنجول شي، زده کړې تکمیل شي، څو یو کس د ګډ ژوند مخته وړلو جوګه شي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې هغو ځوانانو ته چې علمي سفر پای ته نه وي رسولی واده ورته کیږي، په دې وخت کې د واده پایلې څه وي او د حل لارې څه ده، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې له استاد امید افغان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، په افغانستان کې اوس هم داسې کورنۍ شته دي چې کله زوی یې دولسم ټولګي ته رسیږي یا فارغیږي له مکتبه فکر کوي چې دا نور غټ شوی دی، واده ورته کوي، ورته ګرځي. ولې لا هم په افغانستان کې ځوانانو ته یا تنکیو ځوانانو ته په دغسې یو مرحله کې دا د ژوند یو ستر مسؤلیت ور په غاړه کیږي چې دا هغه خپل علمي سفر لا نه وي بشپړ کړی؟
موږ او تاسو د تنکی ځوانانو ته څه انجلۍ کساله کې داسې فکر کوو چې دا ځوان شو ما بودا په تور مثال دا کوم مثلا یو بد کار ونه کړي، نو درته کورنۍ راضی تصمیم نیسی یا لکه به خبر نی خواستګاری به ورته تللی، انجلۍ به خبر نی وخت مثلا رایبران به ورته راغلی او هوکړه به ورته شیوی، نو وخت چې دوی داریږي د اخلاقي لحاظ چې ما بادا مثلا کوم انحرافي حرکتونه کی نظر پوسی ورته وای چې زیک د خپل بخت پسې دواړه خواته حرکت کوي. اما دوی د فکر نه کوي چې دوی که خه تربیه ورته ورکړي د ټینګې ځوانانو ته، نو دوی د بد کار ولی باید وکړي. د کورنۍ هغه اساسي بنیادونه د منګو تاسو له زور نسل څخه چې منګو تاسو ته پاتې دي هم داده چې لبدا مرغه داسې فکر کیږي چې هغه اصلي خبر هم دا ده چې موږ او تاسو باید یو مړې ډوډۍ پیدا کړو. نور دې ته فکر نه کوو چې دا تربیت کولی شي یو ښه نسل وروزي، ښه انسان تربیه کړي. بل موضوع د اقتصاد ده. اقتصاد کې دوه نکتې موږ او تاسو دغه عامل کېدای شي. یو دا ده چې بعضې کورنۍ چې دي شتمن دي، دا شتمنې کورنۍ وایي پوس خود پیسې شته نو خو څه خبرې دي، په ځوانانو ته به پوس دا بخت ور جوړ کړو کنه. او بل خبره دا ده چې مثلا دا هم هغه پټ کار کرده د اقتصادي له لحاظه چې بعضې وایي چې ولاد د هلک مثلا په خم که بنده کړل نو دا به په کار شي، دا به هم ډوډۍ ځانته پیدا کړي، دا به لږ ذره مسؤلیت پذیر شي. دې ته متوجه نه ده چې آیا دا واقعا مثلا که پخه بند شي، مثلا نامزد شي یا واده مثلا ورته وکړل، دا د خپل د ځان مسؤلیت، د ښځې مسؤلیت، یو کال بعد د بچیانو مسؤلیت، آیا دا واقعا اخیستی شي که نه شي اخیستی؟
کله چې په دغسې عمر کې یو ځوان ته واده کیږي د دې کار پایلې به څه وي؟
منفي پایلې دا دي چې هغه فردي یا انفرادي ازادۍ تاسو له خلکو څخه اخلي. نو یو ځوان به د خپل علاقه نه وي پوزه چې په دغه سن کې دی باید واده وکړي، تحصیل وکړي، تجارت وکړي یا نور مثلا کارونه داشه، نو د ده پخه به بندیږي ورته، او دا د خپل فردي ازادي له منځه ځي. هغه فردي سلیقې خاصتونه چې موږ او تاسو باید مد نظر ونیسو دا له منځه ځي، او دا له بده مرغه دا رقم کیږي چې موږ هم دغه نسل داسې تربیه کوو چې سبا ورځ مثلا تاسو د خپل اولادو سره هم دا رقم چلند وکړي. دغه نسل باندې که موږ او تاسو داسې اجبار وکړو دوی هم وایي چې والله خو دغه کار په ما چې وکړه مثلا نو زم د خپل اولادو ته بیا ناخداګاه څلوېښت کاله بعد دا هم پلار کیږي نیکه کیږي، بیا دا هم تصمیم نیسي چې د خپل لمسیانو د زامنو مثلا هغه فردي ازادي استقلال و انتخاب لمنځه یوسي. نور هغه منفي اغیزې دا دي چې د خپل تر اوسه پورې تمکه ځوان ده یا انجلۍ ده یا هلک ده، د خپل مثلا سرنوشت ښه نسي ټاکای، نو دته یو غټ مسؤلیت ورته ورکی خو صرف به مثلا بدن یا جسم رشد کړی بلوغ ته رسیدلی د دې احساس به بلوغ ته نه رسیدلی د دې عقل او خیری به بلوغ ته نه رسیدلی نو دا به سیدی کی سوار مثلا اولادم پیدا کیږي اولاد به د صحیح نس تربیه کول دی احساس له خوا زغه د مور یا د پلار احساس د خپل اولاد دوی ته نسی ورته ورکول دغه منفی پوینټونه دا شی اندی
نو د حل لارې څه ته د مسلې خپل دغه ځوانان چې له دغه سیو سرنويش سره مخ کیدلی شي یغه څنګه مخه ونیسی یا څنګه کورنۍ ته په دې قناعت ورکړي چې زه په د ژوند په دې مرحله کې ته تیار نه یم زه باید زده کړې وکړم پرمختګ وکړم
زه وایم چې آگاهي باید ورکړل شي دا آگاهي سو وزارت باید لاس یو کړي یوه کڅوړه د ښې کورنۍ په نامه باید جوړه شي یعنی وزارت معرف تحصیلات عالي دی یو ځای شي وزارت اطلاعات فرهنګ سره دی یو ځای شي وزارت مثلا صحت سره دی یو ځای شي وزارت مثلا حج او اوقاف سره دی یو ځای شي دا شپږونه وزارتونه چې یو ځای شوی یوه کڅوړه د جوړې کې په نامه د ښې کورنۍ چې د صحیح له لحاظ ورته ووایي د تحصیلاتو له لحاظ ورته ووایي د کلتور و فرهنګ و عنعنات له لحاظ دغه کورنۍ ته نه تنها ځوانانو ته بلکه ځوانانو ته موږ آګاهي ورکړله دغه اختیاردار خو پلار و مور ده دغه پلار و مور مثلا دته د لار ټاکي نو تنها ځوان ته نه باید د ټولو کورنۍ ته موږ تاسې آګاهي ورته ورکړو که اوس دا کڅوړه هم نسو جوړوی حداقل کانفرنسونه ونیسو سیمینارونه ونیسو مثلا د تاسې د رادیو چې د کلي بانډو کې د خلک اوري د تلویزیون د راډیو له لحاظ هم دا رقم مرکې باید وشي مصاحبې باید وشي پوهاندو سره او دا هغوی ته ور واورېدل شي تر څو چې دوی د پوهې کچه جګه سي دا یوازینۍ لاره ده
درنو اوریدونکو دا واده دیونې د تاندې څنګ خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ
حقیقت سده
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت سده
د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونې درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه زه نسیم شفق یم او د شهیدان او مالونو په چارو کې د دولت د وزارت تخنیکی مرستیاله جمیله نورستانه ایدا سره په دې بحث کې ده اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د مالولینو وضعیت څنګه دی او دغه راز د شهده او د ورسو
ډیره زیاته مننه په مجموع کې په افغانستان کې د شهده او معلولینو وضعیت به نه وایم چې ډیر ښه دی خو تر یو حده پورې موږ تلاش کړی دی چې دې وضعیت ته بدلون راوړو یا تغییر به ورکړو د خپل حسابه کوو ځکه زموږ ادارې اوس بیل شوي دي او ځینې برنامې او پالیسیګانې موږ لرو چې دغه برنامې زموږ د دې هیله لرو چې په دغه د دې تطبیق په پروسه کې په کولو سره په اداره کې بدلون راسي
یو موضوع هغه ده چې په هر اداره کې د اصلاحاتو خبره کیږي آیا ستاسو په وزارت کې هم د اصلاحاتو پروسه روانه ده او کاروانی د قوانینو د اصلاح په برخه کې او تعدیل برخه کې څه برنامه لري عملي کړم ده کنه
بالکل ریفورم زمونږ هم اصلي هدف ده او د فساد سره مبارزه زمونږ هغه اولنۍ سرخط یا ډډلاین ده چې مونږ خپل هغه ټول برنامه چې دي د تطبیق کولو په حق کې مونږ ډیر هلې ځړیم کړی دي اولنۍ مسله ده چې مونږ غواړو چې قانون ته ځینې تعدیلات راوړو هغه ستونزې او مشکلات چې موجودی هغه به تغییر کو یا تعدیل وکړو ځکه سهولت رامنځته شي بل دا چې کوم کارونه چې پخوا دلته شوي دي هغه ستونزې چې موجودی هغه به مرفوع کو یا رفع کو ځینې نور مسلې دي
په ډېرې ادارو کې د فساد او د کاغذ پرانۍ بحث کیږي ستاسو په وزارت کې د موضوع څه ده هدف مې د وزارت څخه نیواز ده نه ده چې تاسو د وزارت په چوکاټ کې ټول افغانستان کې ولایتونو کې هم تاسو برخې لري او ادارې لري
بالکل ټول کوم برنامه چې موږ طرحه کوو په مرکز کې هغه تطبیق کوو په ټول ولایت کې ځکه شهدا او معلولین یعنی وزارت دولت در امور شهدا او معلولین یوازنه کابل نه ده یعنی کوم اصلاحات ریفورم او برنامه چې موږ طرحه کوو ټول افغانستان د پاره ده یعنی تطبیق کوو په ټول افغانستان کې په مرکز کې موږ د دې لپاره چې اصلاحات راشي ځینې نوې برنامه چې موږ طرحه کړې دي پالیسیګان دي برنامه دي هغه په ولایت کې موږ تطبیق کوو او عملا موږ په کابل کې کار شروع کړی دي چې علني کار کوو اوس د دې لپاره چې وخت ځای نشي، مثلا یو کس چې اوس مراجعه کوي پلس د قیا شل د قزا د غي کار ټول خلاصيږي، یعنی کاغذ پرانی مسلې، یعنی غستی پونه ټول لاندې شوی دی. زمونږ رئیس، عامر، مامور، مدیر زخپل ټول په مغه یو تالار کې کار کوي، مراجعین چې راځي اریزه اخستل کیږي، کار په شل د قونه اخونځي، یعنی پروسس کوته شوی دی. عین مسلې مونږ په ولایت کې، اگر چې زمونږ ادارې اوس بیل شوی دی، په ولایت کې ځینې نور ستونزې موجود دي، زمونږ تشکیل دی وړو کې شوی دی، یعنی بخوانی کسان چې وزکه مونږ موینیت اوس وزارت شوی دی، او ځینې کسان هم د غزاینه، یعنی زمونږ درې سلور بخش دی، درې او سلور کس پاتې دي. بیا هم کوم برنامه چې مونږ لرو، البته مونږ بل مقدس استخدام کړی دي، د پاره چې کار په ورسته پاتې نشي، یعنی ورسو ته رسیدګي وشي. زمونږ خپل همکاران دلته د نظارت برخې همکاران او نور زمونږ داخلي تفتیش ټول ولایتونو ته سفر کوي، کوم راهنمایي او کوم برنامه چې مونږ په کابل کې لرو، البته په ولایتونو کې هغه ته هدایت ورکوي، راهنمایي کوي او کارونه مختوي.
یو شمیر معلولین په کابل ښار کې په خاص ډول په ځینو نور ولایتونو کې همسته، دوی په سړکونو باندې کار کوي، په ډیر بیان جدي وضعیت کې دي، او کله چې پښتنه ترې کېږي چې ولې هغوی وایي چې مونږ مجبور یو، آیا دوی لپاره هم د کارموندنې، یعنی د یو ښه کار د پیدا کولو لپاره څه اقدام شوی؟
بالکل، مونږ د دې لپاره چې په ټولو برخو کې، یعنی عمومي شکل د معلولینو د ژوند په وضعیت کې تغییر راوړو، مونږ د 15 وزارتونو سره تفاهمنامې امضا کړې دي چې هر یو خپل مسؤلیت ادا وکړي. یوازې د وزارت دولت امور شهدا او معلولین نشي کولی چې دا ټول هغه سهولتونه او برنامې چې معلولین لپاره دي تطبیق وکړي، یعنی هر یو بخش چې خپل مسؤلیت واخلي، همدغه مسلې چې اوس تاسو کوم ستونزه چې معلولین لپاره موجود دي هغه مرفوع کیږي. که صحت عامه، صحت د صحت په برخه کې وزارت تحصیلات عالی مثلا د عامو تحصیل لپاره همداسې شریابی هیو انکشاف دهات که سهولتین ایجاد وکړي، او بالاخره کمیسیون اصلاحات اداري د استخدام مسله یا کاریابی مسله چې تاسو ویل تا په قانون کې مونږ راوړید چې معلولین لپاره څومره سهمیه به ورکړي، او دغه هغه توانایي او استعداد په نظر، او کوم تخفیف چې دوی ته ورکول کیږي، کوم فیصدی به وي چې دوی استخدام وشي. هغه د کسان لپاره چې دوی درس ویلي دي او تحصیل لري، نور کسان چې درس نه لري او تحصیل نه دي کړی، دوی لپاره چې آزاد پی شغل لري، یعنی حرفه لري، دوی لپاره مونږ یو بخش لرو چې آموزش حرفه ده. هلته مونږ یو میاشتې مخکې مونږ د شپږ میاشتنی برنامې زموږ کلاس شو چې تقریبا دلته 400 معلولین لپاره چې دوی حرفه زده کړي وي، او ټولګیتونه چې ابتدایي یو وړوکی دوکان دوی ځان لپاره کولی شي چې جوړ کړي په مختلف برخونو کې، مثلا د موبایل ترمیم و مثلا خیاطي، لاین دوانی، آبرسانی، نور تلویزیون جوړول او برق، د مختلفو بخشونو کې دوی ترننګ، یعنی آموزش واخستل د شپږ میاشتو لپاره، او هغه ابتدایي وسایل دوی ته ورکول شو. دا خپل ټول کارونه دي چې دوی ته سهولت ایجادوي، چې دوی یو پیشه یا حرفه ځان ته جوړ کړي او روزي حلال ځان ته پیدا کړي.
او آیا د افغانستان په سطح تاسو د معلولینو کوم شمیره لري چې څومره معلول لرو، او د شهدا او ورثه، او دوی ته د میاشتې په څه مقدار پیسې ورکول کیږي؟ د ماش
په توګه په مجموع کې 300,000، بله، اندری لکه معلول او شهید دی، معلولین و مکمل طول ده امسال اینا همگی تنخواه خدا گرفتن، طول فلماشون اخیستی دی، او دو شهده ها چون په دو استیپ که دوی تا تنخواه ورکو، یا نظامی برخدی چه اقوی هم مستقیم نخپل طول تنخواهگان اخیستی دی، او ده تیر کال پیسی چه دوی پاتی دی، مونگ رئیس جمهور تا پیشنهاد کردی، اقوی وزارت مالی سر مونگ خبری کردی، دوی مونگ سرجمنی کردی چه در قوس پوری مونگ انشالله مونگ تا با بودجی ورکوی زکر دا تیر کالونو مسئولیت پا مونگ نوازه کن زمونگ یو کالی کیگی دا پخوانی ستونزی هم مونگ تلاش که و دا زمونگ مسئولیتی اتا رئیس جمهور سره، ریاست اجرایه سره، طول سره مونگ به تماس که پیشنهادون مونگ لگیلی دی چه هر سم را زر کیگی مونگ دا پیسی کم چه دوی تنخواگانی دی مونگ تا پیسی یا بودجی را کی او مونگ دوی تا ببرکو.
د خیالی معلولین په اړه هم کله کله خبرې کیږي، از این خلک مطرح کیږي، کله کله په رسنوي کې مطرح کیږي. آیا مونږ خیالی معلول لرو؟ که لرو په څه شمیر کې؟ چیرته؟ آیا سیړنم کړي، بررسیم کړي کنه؟
نه خیر، د معلولینو په برخه کې اصلا خیالی معلول نشته، ځکه کیدای شي چې په کله چې یو کس معلول کیږي هغه کمیټې صحیح ده، هلته راجع کیږي، د دې معلولیت درجه تثبیت کیږي. کیدای شي په تثبیت د درجه کې مثلا یو کس 10% د غلری لسره د معلولیت لري، یو کس 40%، یو کس 50%، یو کس هم 60%. دغه کې شاید تفاوت راسي. حال دا چې دا وایي چې یو کس هیڅ ستانه معلول نشته د ستونزه، بالکل د معلولیت په برخه کې زده بيخي ردوم، اصلا د سوک نشته چې معلول نوي او دلته خیالي کار تخصلی وي.
د تاسو د تشکیل لوی دو سره نه کله چې دغه معینیت په وزارت باندې بدل سي، ستاسو په کارونو کې خواله راغلی کنه؟ دا یو. او بل، آیا لازم بودیجه چې تاسو ته په کار ده لری کله هم مشکل لري په دې برخه کې؟
کله چې زمونږ اداره دغه شوی دی بیل شوی دی، هغه تشکیل چې مونږه ضرورت لري تر اوسه مونږ ته ورکړ شوی نه دی، یعنی مونږ په تشکیل باندې کار کړی دی، ځکه یو معینیت زمونږ اوس نوی جوړ شوی دی، نظامی معینیت. د دې تشکیل تر اوسه یو قسم نشته، هماغه پخوانی تشکیل چې معینیت تشکیل وو، په هماغه تشکیل کې مونږ ډیر کارونه کړی دی. دا زه نه وایم چې زه د دې ادارې مسؤول یم، یعنی زه به وایم چې مونږ ډیر کار کړی دی، از خپل تعریف وکم نه، کوم کار چې په دغه نو سر کار شوی دی، دا شاید چې په 15 کاله مخکې د دومره کار نه و شوی چې اوس سر کار شوی دی، خو مونږ دا بسنده نه منو، یعنی دا کارونه مونږ په دې اتکا نه کوو چې هم دومره بس دی نه. اوس هم مونږ ځان داسې ګنو چې په اولنۍ استیپ کې مونږ قرار لرو، باید ډیر هلې ځلې وکړو، تلاش وکړو تر څو چې هغه اصلي هدف چې مونږ ټارګټ تعین کړی دی هغه ته به ځان ورسوو. یو مسله، او کوم بودیجې چې مونږ پیشنهاد کړی، متاسفانه وزارت مالیه مونږ 28 میلیارد پیشنهاد کړی وو، مونږ ته 2 میلیارد ورکړی دی. تاسو دا تفاوت وګورئ، مونږ د تیر کال 3-4 کاله مخکې مونږ قرضداریانې پاتې دي، د شهدا او معلولینو حقوق پاتې دي، متاسفانه مونږ ته 2 میلیارد ورکړی دی. تر څو چې دولت مونږ ته بودیجې ورنکړي، زمونږ هغه خدمات، کوم خدمات چې مونږ رایه کوو، یعنی اولنۍ مرحله، اولنۍ استیپ چې هغه حقوق دي یا معاش دي، مونږ چې ورنکړو نور کارونه خو خپل ځای کې پاتې کیږي. خو مونږ هلې ځلې ډېر زیات کړی دي، دستاور دی لپاره مو زیات دي چې مونږ نور مؤسسات سره همکاري لرو، او د نور زیربطو مراجعینو مونږ کومک غوښتلی دي، او هغوی مونږ سره همکاري کړی دي. ځونې نور مونږ د انکشاف مهارتونه او نور د بیزیستي، یعنی او نور کارونه چې مونږ کړی دي، یوازې د دولت بودیجې یا پیسې نه دي، نور هلې ځلې مونږ کړی دي او دا کارونه مونږ کړی دي. بیا هم په دې اتکا نه کوو. زما تقاضا دا ده چې د بودیجې په هکله مونږ ته خاصه توجه وسي.
آیا د شهدا او د ورثه او د زده کړې لپاره خاص پروګرام شته، او دغه راز د نابینا او خلکو لپاره؟
از ذکر دو پاره خو عمومی مسئله ده، ورثه شهدا البته دوی مکاتب تزی درسوی، کله چې د مکتب نه فارغ شي د لیسانس مسئله بورسیه، دلته مون یو بخش لرو بیزیستی، بخش مون داده چې مونږ د تحصیلات عالی سره تفاهم نامه امضا کړی دی، کله چې بورسیه راځي هغه د شهدا او ملین د پاره اختصاصي بورسیه مون ته سهمیه ورکوي بارنه یک ایوادونو ته، مثلا هندستان ته سر کول، مون تقریبا اتیا د معلولین او شهدا او ورثه ته مون بورسیه ورکړ چې دوی تللی دي درس او هندستان کې درس وي. دا او دلته په داخل کې نور پانتونونو سره مونږ تفاهمنامې امضا کړې دي چې په تخفیف سره، یعنی په کم فیس سره دوی به جذبوي او دوی خپل تحصیلات مختوي.
ډیره مننه کور مو ودان.
اینا کوم تشکر تاسو نم.
درس ختلم درته می وانه قتل و مې بخا ختلم درته می وانه قتل و مې بخا غږې د نشم درته می ډیر وژړل و مې بخا غږې د نشم درته می ډیر وژړل و مې بخا ma
بے وسا تدبیر چارے سپیاوار تقدیر دا قسمت ستورو مختوا نمسلوا میں بخا ہارون لدردنا ننبیا شیر تپنا را وڑے ہارون لدردنا ننبیا شیر تپنا را وڑے جڑان دتو